خاصه توګه نشي کوي چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو پر پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوي چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نشي کوي چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او یا خپل شخصي ژوند کې د پریکړو کې. په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نه منونکی حقیقت دی.
ډیره مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلومات له مخې دا مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه اعلامیه چې صادره کړې ده، اعلامیه صرف د 1400 کال برکې لري، یعنی هغه قضایي فقط موږ سره لیدې په دې گزارش کې چې په 1400 کال کې سرته رسیدلې دي. نو باید وایو چې په کمیسیون کې یوازې په روان مالي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3258 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښو نه 1351 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1000 د جنسي تیریو تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، 1093 شفاهي او رواني تاوتریخوالي پیښې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالي په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالي فقط فزیکی تاوتریخوالي یا جنسي تاوتریخوالي نه ده، چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دین او تاوتریخوالي ته اصلي تاوتریخوالي ویل کېږي. یعنې که چیرته کومه ښځه وهل شوې وي، ټکل شوې وي، موږ وایو چې دغه ښځه سره تاوتریخوالی شوی ده، اما نه، باید وایي چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضې تانې چې ښځو ته ورکول کیږي یا سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا ښځې د جامې یوه مکمله او یوه مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنۍ کې او په زموږ په ټولنه کې کتل کیږي. او 1550 اقتصادي تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې، او 1590 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوې دي.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې؟
که څنګه چې ما مخکې هم ویل چې تاوتریخوالی له ځانه مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکي تاوتریخوالی ده، رواني او کلامي تاوتریخوالی ده، اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي، یعنی موږ نسو کوی په خپله جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضی هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپله ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بې له دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا باید خپل لور سره واده وکړي. کله لور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې وغوته کینی او وغو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لور چې ده چې هر څوک یې نه د خوښي ته کتل کیږي. نو دا یو عامل دی ته موږ وایي. سو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په ټول زمونږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لباده مرغ زمونږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې باید زوایم. لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي او مخففه حالت په نظر کې نیولای ده چې د خپل یو سبب ګرځي چې پټولنه کې د خزو پروند تاوتریخوالي کچ لوړو لاړسي اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې نوړ پیخي او لموقف او لدند نه نوړ استفاده په جامعه کې یعنی بعضی خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي نو دوی لخپل پوستونو نه لخپل قدرت نه استفاده کوي او لخزو نه نوړ استفاده کوي د عدالت نشټون د عدالت نشټون یو اساسي لامل ده او باید وای چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د خزو پړاندې د تاوتریخوالي
ډیر مننه قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
کړو چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست ګروال صاحب د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیو له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی
دغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پروند د تاوتریخوالي امر نه دی نیولې صرف د هغه قضایو امر د چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه د دې چې موږ له دوه قضایونو چې ما مخکې امر ویل له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړی توپ حل شوې دي یو څلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له غوره منصرف شوی دي یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دي یو سلو یو یو قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي یو سلو درت څلور دیش قضیه مونږ سره نوالی ته راجه کړی دي یو سلو اتنیوی قضیه محاکمو ته راجه شوی دي او اته سو قضایو ته مشوره حقوقي مشوره او نوېش قضیه صحیح مرکز ته راجه شوی دي
ډیره مننه ګروال صاحب د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک میسون وړاندې په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي
ډیره زیاته مننه عارف صاحب د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بازي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړې دي چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهی کچا او عامه نظر لوړول په ځنګړی توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د خزو د حقوق دریز وضعیت لوړوالی ده دوهم په خزو کې د خزو د مالی خپلواک د مستراوللو لپاره د خزو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول دریم د ملی او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د خزو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملی پریکړو او پالیسی جوړولو کې دریم د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې خزو په نظر کې نیول شوی دي او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور لمنځوړل دي
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو دا وزمرده دی او نه د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
شاه بزار ځواني مرګ نه
ستورانه
ایا مقصد در نه
ستوري
مې نه
کوي دا یو متا څنګه ځان خصوصیت نه شي ځان ټیم یو بزرګ ټیم
ژوند دی او سهور خپل
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري د ناروغي پر مهال ناروغ ته د څارویو د پوستکي اغوستلو دودیزه درملنه مولیدلې په کوم ناروغيو کې د څارویو پوستکي ناروغ ته غسل کیږي
خو به چې زکام وای یا به تمه مرادو نو پوستکي واچاو اغه سره به کې دا کې ته دوا وکي چې دا مرګ خدای
نه دواګانو باندې کې دا دواګان هم نه وي دې سره به اخ کې دا طبيب یې وش کې دروغ جوړ بس
او د خزینه وضو پوسټ کې سره دا ګرم ده نو دا د نارینه لپاره چې معمولا طبيعت کې نارینه ډیر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر خور باندې چسپیږي ځکه دې دا چسپېدل ډیر مهم ده
مګنن نه ژوند په شیبو کې خبرونه ناروغ ته د څاروي پوستکي اغوستل د دغه درملنې تاریخ ارزښت او پایلو ته ځانګړي کړی دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړی او وګمه جبرخیل به درته وړاندې کړی
درنو اوریدونکو کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحلو کې وو نو د درملنې لپاره یې ډیر کم توکي لرل او تر ډیره د درملنې بنسټ هم تجربه و انسان د خپلې درملنې لپاره له بیلابیلو لارو او طبیعي موادو کار اخیسته خو په یو شمیر برخو کې بریالی شوی او ځینې یې تاوان لرونکي ثابت شوي دي لا هم په افغانستان کې دودیزه درملنه شته خو پوستکی اغوستل چې د دودیزې درملنې یو ډول دی اوس یو څه کمه شوي او یا په نشت برابر بارا شویده د کابل د څلور سو بستریز روختون په خوانی ډاکټر او د تروماتولوژي متخصص په هنیار محمد ایاز وایي چې په دودیز طبابت کې د پوستکي اغوستل ډیره لوی مخینه لري
دا میتود د تداوی تقریبا د لکه یوناني طبابت پر کوم لې قدیمه یونانه یا د روم چې منشاخص دي مثلا د خل او په رد کې د هیپوکرات طریقې استعمال دي هیپوکرات بابا د طبابت ده په ریسا باندې د پوست اغوستل یا د نیسی استعمال اول یا مثلا بعض نور صداوی ګانی چې اغوست ټولي له مودل ودل دي د اصل منشا دي یوناني قدیمه او د روم نه اخلي له ودا په شکل د میراثي او انانوي دره څوی د تر دا اوسه پوری د موږ په مناطقو په لږ منطقو کې وسم د دې میتود څخه استفاده کیږي د هغه میراث د یو خلکو راپاتې او تر دا اوسه پوری له خو وختونو کې مثلا طبابت ډیر ابتدایي و معاصر طبابت نه ولو ټکنالوژي پیشرفته نه وای کاش د دواګانو دومره زیات نه و میتودونه د تداوی دومره پیشرفته نه و لکه په اوسني شکل سره
حاجی نعیم جان کوچه وای چې د دوی په کورنۍ کې بچي کوم چا ډیره تبه کولې او طبابه یې دوامدار شوه نو بیا به ورته پوستکی ور اغوستم
زما لالال کې تیم پوستکی اخر خواسه لکه یم ته پرې کړم تیم دا سه پوستکی ډاټک تیم دا سواله را ومه سه مو وس رو ابو بیا په چاله خ پاک واخه مخه بم خ تریسه ته خو صفاس تیم دې مکو